دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبۍ او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. دا طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحات او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا کنه نو ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسولی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مې قبول کړي کډر مناوبل لې ځکون کو زبرشنا هم خار یو زربې هم تاسو ټول ته شرغاس پم دوم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوسته هله من دې تاسو ټول درنه وبل لې ځکون کې برتره او جوړه صحتمند او سړي او صحت چمګو پتان می قدر منو ګلری ځکون کوز مرسته سو دنن ورسی اتم لوس موضوع تی بی او صنعتي نباتاتي هم چنان په کتاب کې صفحه لسرو 500 مینا پیل به تر سلو شپتی می سپی پری درنو ځکون کوز مرسته سو دنن ورسی در سیاحت به هم هغه مهم موضوعان چنان ورس به مرابطه سو په لوست کې ولولو عبارت دی له تی بی او صنعتي نباتات ویم د افغانستان د مالداری سرځایونه او څنګهونه دریم خانی منابع دا هغه دی مهم موضوعان دی چنان ورس به مرابطه سو په لوست کې پښ پړه معلومات ولولو او په حق له به پښ پړه معلومات ترلاسه کړو نو درنو ځکون کوز تاسو د ټولو د توجه او دقت په هینه يم هله د چی یو څه زده کړی او په یو څه باندې وپوهی شي او تاسو د ټولو د مرتیا په هینه درنو ځکون کوز د لوست پایل کې مرتا سو لمړی تی بی او صنعتي نباتات پیژنو خو ګل لی ځکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو کران هیوا د افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډېر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جغندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه سوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په پاپریکو کې یو له بله څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په پاپریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنجاري جوړېږي. یعنې دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړېږي د نساجي په پاپریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوالونه دي، رسیانې دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړېږي، د کالیو مینځلو صابون جوړېږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړېږي. او هم چنان درنو او ګلري زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلخمري، کندوز، مزار شریف، بلخ، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په حق لولو چې جغندر هم په خپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اهنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د برې په پاپریکه کې له چغندرو څخه بوره او له پاتشونو څخه د حیواناتو کنجاره جوړېږي. یعنې د چغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړېږي او له پاتشونو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلریز د کونکو سم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلوچي طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلریز د کونکو په لند او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي رشنه کیږي چې د دغو بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي، او نور بوټي چې دي لکه خواژه، خواژه ولا چې د پنیرک دی، مستار دی، سپلنید دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چې دا ټول بیا پخپل سره سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کوو، دا پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو، ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلریز د کونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په هکله ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو ګلریز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي وي. همچنان درنو ګلالي زکونکو، موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندې، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرنۍ او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتار په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هیواد افغانستان د کانی منابعو په حق لولو. زموږ ګران هیواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هیواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هیواد دي، همچنان کانی منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل کانونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هیواد افغانستان د کانی منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زمازې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کانی منابعو څخه یو څو کانی منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کانی منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي د حاجي اکاک د اوسپنې کانونه دي چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې 3.5 ته رسېږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل سراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کېږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو او ګلادي زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوی چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ په لور باندې کېښوده. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کېږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کېږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دي هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړېږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي. او د دې تر څنګ سپین زر دي. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي، همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کېږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کېږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجورد دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کېږي، په غرونو کې یې پیدا کېږي. دا د لرغونو زمانو څخه پېژندل شوي دي لاجورد او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجورد نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر 500 درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د سرپو او جستو کانونه دي چې دغه کانونه په خپله په هزارجاتو د کوش د غرونو په لمنو کې پیدا کېږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کېږي. د دې تر څنګ د مالګې کانونه دي. د مالګې کانونه په خپله د تخار او په تلقان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزاره او غزنی سیمو کې پیدا کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو د دې پرې د افغانستان د قانونو په هکله معلومات لاسته راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور زه د تاسو کورنۍ دنده ده تاسو به دغه درو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلئ چې پنبه پکې کرل کېږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانونو د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېیم سوال، د مسو د قانونو ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. دا په ماښام شوه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیز کون کو ز برشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول ته شرف ماس ما د اتم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوستا. لمه نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت جام پتن تر نو ز کون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې جغرافیا مزمن اتم لوستې نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچو کول من اولري تر سو کول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لیست کن کوز مرستاسو درن روزی اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب سپاله نه 500 سیمینه پیل بهتر اتش پټیم سی پیپری. همدارنګه زمرستاسو درن روزی درسي اهداف عبارت دی له لومړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي، دویم جنوبی امریکا سندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو له ټولو قدرمنو او ګلالیست کن کو د پراته وجو او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست په پیپری تاسو ټول قدرمن زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غللی زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چې لکه سرنګ چې ما مخکې ته ونه وکړل زموږ استاد د نن ورځې لوس د امریکا د سندونو په حق لسه په هیشي نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاس درو تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د کاش په حق له او طبي جغرافي په حق له معلومات لاس درو چې په دې باندې و په هیدلو امریکا لوی وچی د لوی ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچی ولیدل. وروسته بیا د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پوه یو کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د ده مقاله ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنی د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپېژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګري چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځ ته راوړي دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښې خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بله څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، د میسی سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنی تر خولې پورې د مکسیکو په خلیج کې په 4,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېیمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنی دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 60,000 کیلومتر تر رسیږي، یعنی 60,000 کیلومتر د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو، د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکښې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او همچنان د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سیندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشتې هم نیمه میاشت هم دی دغه ته همایه شکته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت دی رسۍ اوبه نرمې شي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو، د مکنیز سیم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب خولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمن زده کوونکو بله برخه چې ده هغه پخپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې ده د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې دي چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویږي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمیر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اندیز غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو سرفو ده، دا ټوله په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه له مرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې 4480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري چې دغه سیند په خپله درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډېرې لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یوځای کېږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربړنی ونې یې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې بیا د خپل اوبه د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي چې د خپل نننیو هوارو سیمو څخه او له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو ځکونکو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کېږي او لوړوالی یې 1450 متره ته رسېږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي یو چې په دې برخه کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافیایي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تیر تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پیژندل چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو بوتوي کېږي چې څلور خواته وچې اوسي چې منځ کې ووي دې ته جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لویه وچه کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیند بل مشدان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. هارون سیند چې هغه په خپل 16,200 کیلومتره مربع دی. ایری سیند چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. د انتاریو سیند چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي څه کوونکو جهیلونو څخه مطلب دی. همچنان درنو زده کوونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړله. خدایو کې تاسو ټول پوسی او سې ژوند هم د لوستونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپل کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنه زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او کچیرې غلط وي نه غین بلشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، خیلی به احترامات می قبول کی قدرمنه وکړلې چې کون کو زه برښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ما د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. قدرمنه زه کون کو زمو راستاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. خو زه کون کو د لوست په پښه بو کې لومړی مجبور تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل د یوې لویې چاپي ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربع تاسو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د څلورو چارچاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، عبارت دي د ارلینګ د سیند څخه، د دارلینګ د سیند څخه، موري سیند دي. همچنان د دې ترڅنګ د لنچ لین سند دی او دا سندونه چې دی درنو ځکونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي، لکه موږ چې یو تاسو ویلي وه چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تېره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیویږي. دغه د استرالیا د سیندونو هو ډېر لوی سیستم چې دی، یا هم ډېر لویه طبقه چې ده په خپله د موري او د دې تر څنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنې د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320000 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورو د ویلې کېدو له امله څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنې دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنې کله چې د اوبو سطحه د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشت باندې واوري اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بېلابېلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي به هېته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ او تاسو په دې باندې پوسټ ولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو او ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې دې درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسیږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی، چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی، چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی، چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتې دي، یعنی د یو کوچنی طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري، چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چته، او په همدې جهیل کې پرته ده، چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نومونو او نورو جهیلونه هم شته، چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو، چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدې پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو 1/2 عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګېږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ او تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د مړانګو د ورځو ډیروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د جدې کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د جدې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیځ بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه، زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولئ. خوږه زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړي. دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړي. دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي دی په لنډ ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی استرامات مکبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبرش نغم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیا مسمن اتم لوسته. هله د تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او غجر او صحت مند او سری او د صحت جمع بوم پتن می هم چنان هله د درنو زکون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستي او سری او یو سبو مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ کون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په هکله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنه کون کوس مر استاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 15 سمې صفې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتون سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونو موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونو ستوې کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدل دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګلونو لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوې کیږي. ګلالي زده کوونکو زنګل د افغانستان یو له ډېر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړښت دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکولو کې د اړتیاو د لمنځه وړلو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازۍ کې ځنګلونه زموږ او ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخښي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونه زیات شمېر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ او ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شي وای دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړېږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې ده نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپلو ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ او ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره کچیر موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانیو په جوړولو کې د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماریو په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استر وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او هم داسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلون چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونو په سیمه کې د خاورو د اعتکال له منځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنې سوي دي چې دغو ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 16000 هکټار ځمکه نیولې ده چې اصل په اصلاح شوو شون میوه له 14 تر 22 پورې غوړې لري چې له یو ټن شونو څخه تر 1.5 تر 200 کیلوګرام پورې غوړې ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو زده کوونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې ورکه وي او د 1,000,000 هکټار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا مرکزی سیمې او د زندران، منګاد، زانزی او همدارنګه نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حقله معلومات ولرو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سرهیږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اخته دي. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، درېیمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډېر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسول ځمکه ده، همچران چرقس دی، پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کېږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنې او همدارنګه د میسو او نور ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړي، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټوله د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات ولرو. د ځمکې د مخ شین پاش یې هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروش ته ویل کېږي، یعنې څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جملو څخه دی زموږ هېواد. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونو ولې ده. نو د تو تودوخي له امله څخه زیات شمېر نباتات په دې سیمو کې قله وده کوي او قله وده نه کوي، خو د زمر د ګران هېواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د ځمکو د جوړښت له مخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي ځمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د وریښمو له لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته وړل کېدله او په هلته به یې د دغو بوټو په شنه کولو سره همهغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر شوي دي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د وریښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش په سیر دي. نو ویلی شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپله منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله څلورم برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږ زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو او سیرې او پیسې پوسي وي. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.